گرانو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجه شوی یو تربیامو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو خو تر موسیقي مخکې خبرونه او راپورونه د افغانستان ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او په فرانسه کې نن د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې مراسم پیلېږي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته وویل:
د دې وطن غیب ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني، له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړه.
اشرف غنی په پکتیکا کې همداراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي آزادي راډیو ته وویل خبرې لا دوام لري تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ټاکنو پر خپلواک کمیسون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شمو مدیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات
د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره تر سره شول. له موږ سره تر یو لزر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. روحانی دا خبری دا ولسی جرگی دا ټاکنو د ابتدایی پایلو په اعلان کې د ځان په خبرګون کې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون موبایل په ولایتونو کې د ولسی جرگی دا ټاکنو ابتدایی پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایی نتیجو تر اعلان یوه میاشت وروسته خپرې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 نیټه تاکلیوان. یو شمیر امریکایی سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایی پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یوه نفوذي په حمله کې ووژل شو د متحدو ایالتونو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروال و. شمالي اوګدن ښار 10,000 نفوس لري. سالت لیک تریبیون او نورو رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې د شمالي اوګدن ښاروال 9 کلن برین تایلر له ملي ګارد سره د خدمت په ترڅ کې ووژل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوټا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو تایلر وژل کېدا تایید کړه. تایلر د سږ کال په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلي وو چې د افغان کماندو کنډک د سلاکار په توګه کار کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یوه نادر عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ده په بغداد کې د امریکا له سفارته غوښتي چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 10 خپره شوې او لا هم لیدل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بېوسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې وویل
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که
نننه امریکا تر هغه امریکا چې څلويش کاله مخکې انقلاب بریالی شو ډیره کمزورې ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی، دا مهمه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات له سبانۍ دوشنبې څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمي موافقې پر اساس کم شوي وو له سره لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. نتانیاهو په یوه بیان کې چې د ده دفتر پرون شنبه خپور کړی ویلي له ولسمشر ترامپ څخه د دې تاریخي اقدام په خاطر مننه. بندیزونه په رښتیا عملي کیږي. د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران د اتمي فعالیتونو د درېدو په بدل کې لغوه شول. ټاکل شوی ده چې د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه ژر پیل شي. او د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن یکشنبه په فرانسه کې پیلېږي. اټکل کېږي چې د نړۍ شاوخوا اتیا مشران په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دغو مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه ول او زرګونه تنه په خټینو سنګرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ. زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ، هم مو خپرونې اورېدی شئ او هم مو مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې پکتیکا ته د ولسمشر غنی د سفر په باب. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې له یو شمېر غړیو سره پرون شنبه پکتیکا ولایت ته لاړ. ولسمشر غنی پکتیکا والو ته د دویمې درجې د ولایت د ارتقا ژمنه ورکړه او دغه راز د یو شمېر پروژو د عملي کېدو وعده وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او له بیلابیلو قشرونو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو په یوه پراخه غونډه کې هم برخه واخیسته. ولسمشر د یاد ولایت د خلکو پر لپسې غوښتنو ته په کتو پکتیکا دویمه درجه ولایت اعلان کړ. ولسمشر وویل پکتیکا دویمه درجه ته ارتقا کوي. د پکتیکا لپاره به اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د مېرمنو لپاره د فاتحې ځای، په خرن او ارګون کې د نجونو یو ښوونځی او یوه ولسه جوړ شي. ولسمشر غنی زیاته پکتیکا پوهنتون به مستقل او د دو نور پوهنځی لرونکی شي.
نن پکتیکا دوم درجه ولایت ته ارتقا اصلي پانګه چې پکتیکا غواړي په پوهنې باندې نو ځکه ولایتي شورا سره ژمنه نه وکړي اوس ولس سره ژمنه کوم چې دوه نور پوهنځي به خاجواري صاحب ته
ولسمشر سره پکتیکا ته د شنبه ورځ په سفر کې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر غړي، د سویل ختیځ زون ځینې والیان او امنیتي چارواکي ملګري ول. ولسمشر د پکتیکا د خلکو غونډې ته دا اعلان هم وکړ چې په یاد ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو په خاطر به د خرنې ولایتي روغتون 150 بسترو ته لوړ شي.
چاردیاقل یو یا دو بنده پا پاساسی دوگه راتون که کار که گوهش چی شروست روخی هم برخه که یو برخه باید کار رو کن تقدر چه یو امنیتی روختون یا نظامی روختون جونسی هم دو مجمن در سرکمون چه لحر جایی چی پیدا کمون در شرن شفاخانه به یو سر پنزوز بستر دارد.
بل لوی ته د پکتیکا اوسیدونکي عدالت د ولسمشر غنی سفر ګټور بولي او وایي د ولسمشر د ژمنو په پلي کېدو سره به د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره شي.
موږ خو تر ټولو په دغه ټکي کې ډېر خوشحاله سو چې ولسمشر دا یادونه وکړه چې پکتیکا به دومه درجه ولایت شي، ځکه له دومه درجه ولایت سره موږ هر بخشه کېږي او هر شی موږ ته را اضافه کېږي. په دې ډېر خوشحاله سو د پانځوی چې وویلې چې دوه پانځوی به پکتیکا ته راځات خو په دې ډېر خوشحاله سو.
واقعا د پکتیکا خلک د زړه له کومې له محترم ولسمشر نه مننه کوي او خدای دې وکړي چې په دغه ژمنو کې لکه څنګه چې د موږ تر مخ کابینې غړو ته وویلې همدغسې وفادار سره پاتې شي او دغه خبر راسره
د پکتیکا په ولایت کې یوه بله مهمه ستونزه یاد ولایت ده، د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونه دي. ولسمشر یاد ولایت ته د سفر پر مهال د پکتیکا خوست، لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو ته لارښوونه وکړه چې په ګډه د لویو لارو د خوندیتوب په برخه کې خپله همغږي او همکاري زیاته کړي، او په دې برخه کې د ولسونو رول ته ځانګړي پاملرنه وکړي. ولسمشر په دې وروستیو کې د حکومت د کابینې د غړو سره یو ځای د هیواد بیلابیل ولایتونو ته خپل سفرونه ډیر کړي، او څو ورځې مخکې هلمند ته هم سفر کړی و.
د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د راتلونکي جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقت نه یو رسیدلی. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحد ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلندلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کېدل دي. دای وايي د واشنگتن نه ګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیا چې په مسکو کې غونډې ته نوردي څرګندوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع نشته. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي، خو طالبان مکرر له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبري او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
او اوس په هم حمید مهمند درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څلیکلي
د کابل رسپانو نن تر ډیره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پروسه پرېکړې بحثونه کړې دي. مسکو رسپانو په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اژانس د راپورټ په اسناد لیکلي دي چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د ناراضیت سره سره د روانې نومبر میاشتې په 9مه نیټه جوړیږي. رسپانه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. رسپانه د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیې د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي، چې بلندلیکونه په تیرو دو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر اوسپانه به لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. رسپانه لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. رسپانه وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. انیس دولتی رسپانه بیا په مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. رسپانه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د رسپانه په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړ چې د سولې